Radio.
دوشنبه ده د غبرګولیا جوزات سلويشتمه د جون 14مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. په راپورونو کې اوري د ترکیې ولسمشر ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه غواړي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي. د سولې عالي شورا پخوانی مشر ویل د سولې د هڅو پر ځای جګړه په چټکۍ مخترونه ده. په بهرنیو راپورونو کې د نړۍ د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو مخه نیسي. د ژوند په رنګونو کې راځي.
نن څلورشتم د جوزا د مور ورځ ده او زه د ټولو میندو ته زړه له تله مبارکي وایم.
دا خبري مجله تر اونۍ موده پیل خبرونه کوو. افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې پلازګونو شوزو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15مې کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه په داسل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو متحده ایالات په د دې هیواد ترخوا ولاړ وي او سولې ته د رسیدو د هڅو ترڅنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې پرون یکشنبه په لسګونو شوزو د یو سولې ایز لاریون په لړ کې د جګړې له شکیلو لوریو وغوښتل چې جګړه ودروي. دغه شوزو چشمیرې لسګونو تنو ته رسېده. دغه راز له طالبانو وغوښتل چې لانجې د خبرو له لارې اوارې کړي. په جلال آباد کې دغه ښځې د سولې په پار دغه لاریون داسې محل کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې. عبدالوحید قتالی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې، خو دوی هڅه کوي چې هغوی بیرته له دغو ودانیو وباسي. د شغلی قتالی په خبره د نشټو په لړ کې د امنیتي ځواکونو شل غړي ټپیان سوي چې د دروي وضعیت نازک دی. قتالی دغه راز طالبانو ته هم په نشټو کې د درنی مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده، خو ویل چې تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ نیولې او یوازې په سیمه کې د ملي اردو یو کنډک مقاومت کوي. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د یوې پوستې څلوېښت پاڅونوال د مهماتو د خلاصېدو له کبله د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د پکتیا والي محمد علیم فدایي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
څلوېښتو کسانو چې دي پاڅونوال دي، هغوی تر اخره پورې جنګېدلي وو، اما دا چې لارې ټولې ماین شوې فرش شوې ولې اکمالات یو څه ستونزمن شوي ول، نو له دې امله هغوی اسیر شوي.
د راپورونو پر اساس وسلولو طالبانو د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې د سیمې خلک یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په ابراهیم خیلو سیمه کې د امن نظم د پوستې دو څلوېښت سرتیري له وسلو او تجهیزاتو سره دوی ته تسلیم سوي. د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د لارموندنې په هدف پرون هم په بامیان کې د څو ولایتونو د بایسکل ځغلولو د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د بایسکل ځغلولو دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په دوو برخو په سړکونو او غرنیو سیمو کې ترسره شوې. پرون دولس بایسکل ځغلوونکو نجونو ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. پر سړکونو د بایسکل ځغلونې په برخه کې له بامیان زهره رضایی لومړی او له فاریاب څخه پریبا هاشمی او یلدوز هاشمی دویم او دریم ځای خپل کړ. په غرنیو سیمو کې د بایسکل ځغلونې په برخه کې له بامیان څخه نسرین او له لوګر څخه سحر سروري ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون یو مسؤل عبداللطیف دوست ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د نویو غړیو د غوراوي ترڅنګ د دغو لوبو هدف په افغانستان کې پتیره بیا په تیرو دوو لسیزو کې د ښځینه لوبغاړو د لاسته راوړنو خوندي کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناټو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ائتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د سل میلیون ډوز واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره یوولس میلیارد ډوز واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کانفرنس ته ویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین ترڅنګ یو میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوی ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې دولس کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوی ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی شپېتو غړیو ورته مثبتې او نو پنځوسو منفي رایې ورکړې. د نوي ائتلافي حکومت مشري د سختریز ملتپال ګوند مشر نه څلوېشت کلن نفتالي بینت کوي چې پرون یې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتانیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر درویشتمه ترسره سوې نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټي ولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه پنځه څلوېښت ټیټي وویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټي درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټي دوویش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټي یویش.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د ترکیه ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استنبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې ترڅنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره جرګه کیږي او افغانستان هم د اجنډا یوه مهمه برخه ده. تفصیل په یو راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي.
د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدینو په افغانستان کې لنیږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دی. په دې معنی چې له دې هېواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلي کړي. یو ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسئله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو متحدو ایالتونو ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي.
د وحدت ګوند پخوانی مشر او د سولې عالی شورا پخوانی رئیس وایي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی او د سولې د هڅو په نسبت جګړه چټکه روانه ده.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د سولې د عالی شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی وایي که چیرې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت سمه استفاده ونه شي په دغه هیواد کې به د نورو ډیرو کلونو لپاره هم جګړه دوام وکړي. خغلی خلیلی د یکشن می پورز یبی خبری وڑی تول د یبی عادلانه سولی لپاره حکومت طالبان سیاسی ډلی او بیلابل قومونه باید دا فرصت له لاسه ورنکړي.
اوس مهال که کوچنی غفلت هم وسی بیا دراتونکو کلونو لپاره هم لوجدې جګړې سره لاس او گریوان یو یو ښه فرصت را منځ ته سوی او نن ورځ افغانانو سره په نړیواله او سیمه ایزه کچه د سولې ژغ بدرګه کیږي او دا د دې هیواد د خلکو لپاره تر ټولو لوی چانس دی.
خغلی خلیلی زیاته کړه چې له دې وروسته به زور او انحصار غوښتنه نتیجه ورنکړي او طالبان باید سیاسي حل لارې او خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسې ډیر پرمختګ نه دی کړی او تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود وایي چې سوله د افغان حکومت لپاره لومړیتوب دی خو په خبره طالبانو د سولې پر ځای جګړه غوره کړې ده.
سوله د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه دی. همداراز د افغانستان د دولت د مهمو لومړیتوبونو څخه د افغانستان دولت اساسي ګامونه د عادلانه او پایدار سولې په تړاو اوچت کړي دي. دا متاسفانه مخالفین یا طالبان دي چې د تاوتریخوالي نه په استفادې سره د سولې فرصتونه لاسته ورکوي.
خو طالبانو تل ویل چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي او د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون وایي چې د سولې هڅې دوام لري. د نوموړي په خبره د جنگ پای او د خبرو پر مخ وړل غوره انتخاب دی او باید ورته ډیر پام وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به دا وره چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
شارلټ ابزرور خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی و مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په ورستوي کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د کچې زیاتېدو په اړه راغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو متحدان به د دوشنبه په ورځ په خپل ورستۍ غونډه کې مخکې تر دې چې امریکا خپل ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان وباسي، لدې هیواد سره په سیمبولیک توګه خدای پاماني وکړي. په مقاله کې راغلي چې دا غونډه به یو پښتنه نوې کړي او هغه دا چې آیا په افغانستان کې د ناتو دومره پراخ ماموریت د پرمخ وړل کېدو وړتیا درلوده. د مخالې لیکوال لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې امریکا 2.4 تریلیون ډالر په افغانستان کې مصرف کړي او 2,442 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وژل سوي دي. د مقالې په وینا دا شمیرې براون پوهنتون راټولې کړې، ځکه ناټو د هغو کسانو معلومات نه ساتي چې د دې ائتلاف په ماموریتونو کې وژل سوي وي. وروسته په مقاله کې لولو چې دا تلفات تر هغو ډیر کم دي چې افغانانو ته اوښتي او په افغانستان کې د جګړې پر مهال تر 40,000 زیات ملکیانو ته تر 9,500 ډیر ملي ځواکونو او پولیسو سرتیرو ته او تر 150 ډیر مخالف جګړه مارانو ته مرګ جوړه اوښتي ده. د مقالې په پای کې ولول چې د دوشنبه په ورځ به د ناتو غونډې په پای کې د دې ائتلاف مشران یو ځل بیا د خپل ائتلاف پر پیاوړتیا ټینګار وکړي او بیرته به له روسیې سره مخالفت ته ستانه سي. که څه هم ټاکل شوی د بهرني ځواکونو له افغانستانه د سپتمبر میاشتې 13 نیټې له افغانستانه ووځي، د ناتو عمومي منشي یلنس ستولتنبرګ ویلي چې تر هغې نیټې وروسته به هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تورنټو سٹار د ایوی افغان الاصلر کاناډایی په اړه لیکلي چې یو پزړه پوری کاری کړی دی. دو دیرش کلنی هنګامه اميري د سش کال د کډوالۍ د نړیوالې ورځې ایموجی طرحه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د دې طرحه د یک شنبه په ورځ په رسمي توګه پر ټویټر خپره شوه. دا طرحه دوه لاسونه ښکاروي چې له ختیځ او لوېدیځ څخه یو آسماني رنګه زړه نیولی دی. د تورنټو سٹار په مقاله کې راغلی چې دا زړه د مځکې سمبول دی. اميري تورنټو سٹار ته ویلي چې دا طرحه د مینی ملاتړ او یو ځایوالي خبره کوي. دی ویلي چې زړه د مینی سمبول دی. تورنټو سٹار لیکلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له اميري غوښتي و چې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ایموجی طرحه کړي. اميري ویلي چې کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته په 2015 کال کې کاناډا ته کډه شوه. په مقاله کې ولولو چې اميري تیر کال د ښکلو هنرونو په برخه کې له یل پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو چارواکي ویلي چې سلګونو زره کسان کولای شي دا طرحه پر ټویټر خپره کړي او خپل کیسې له نورو سره شریک کړي.
د افغان فلم رئیس سهرا کریمی ویلي د کابل په لویدیس کې د وړې مورځې د 14 قربانیان د افغان فلم کارکونکو وي. نو وړې ازادي راډیو ته ویلي چې طیبه موسوی او فاطمه محمدی په دې ورستوي کې په افغان فلم کې په دنده ګمارل شوی وي.
خاندی په افغان فلم کې د فلمونو د ننداره د تالر سور فرش جارو کوي چې فلم ننداره ته چمتو شي. خلدین نه دی خبرې چې د ژوند د فلم شیبه ورسته شوی په هغه تصویر کې چې همکاران وي لدوی په موبایل کې اخست خپل مخونه پټکړی پټکړی. خلدین به خبره چې ډیر ژر به اکسونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول خپاره شي. د دوی ویډیوي تصویرونه د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپل فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي او لیکلي دي. دوی وس نشته چې وشرمېږي او د کمرې مخه ونیسي. وسوازید تیکا تیکا شوی په همدې سادهګۍ سره د اغلی کریمی دغه دوه ځوان همکاران په کابل په لویدیس کې په پرلا پسې 2014 کې د 15 نورو کسانو سره ووژل شوی. دوی چې په کوم موټر کې له دفتر د کور په لور روان وي د دشت برچی په سیمه کې پرې 14 وشو. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وو.
طیبه له یوې نیمې او فاطمه له یوې میاشتې راهیسې دلته کار کوو. نوې یو پروژه پیل کړې وه. دا پروژه د افغانستان د افسانو د انیمیشن پروژه وه او شپک برخې درلودې. افسانې راتلولې او لیکلې. ډېرې ښې او آرامې انجونې وه.
د طیبه کاکا محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل چې فاطمه او طیبه د کوچنیوالی ملګری وي او دواړو په افغان فلم کې د کار تر څنګ د هنرونو په برخه کې ماسټری کوله. د محمد ایوب په خبره طیبه د پلار تر مرګ وروسته له خپلې مور او دوو وړو خویندو ورونو سره یو ځای د کابل په لویدیز کې ژوند کاوه او د دوی سرپرستی هم ور په غاړه وه. د طیبه موسوی او فاطمه محمدی مړی ورک وو خو وروسته د کابل په عدلي طب کې وپیژندل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلی د یک شنبه په ورځ په کابل کې ګواښ وکړ چې که چیرې وضعیت ښه نه شي خلک به په خپله له ځانه دفاع ته راپاسیږي.
بروی چې خپل دفاع خپل وکړي، دفاع د هغې ورځې لپاره چې هویت یې له ګواښ سره شي، او دا دفاع مشروع دفاع ده.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د عامه اړیکو رئیس محمد هدایت د ښاغلي خلیلی د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې د کابل د لویدیز د امنیت طرح به ډېر ژر د جمهور رئیس لخوا لاسلیک او د امنیتي ځواکونو لخوا به پلی شي.
د غبرګولیا جوزات څلورویشتمه د مور له ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د رسمي شمیرو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري. تفصیل په دې راپور کې.
په مرکزی افغانستان د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې لری پروت کلی بینق چې روغتیایي خدمتونو ته کم خلک لاسرسی لري. دا د هغه مور غږ دی چې په دې سیمه کې په لور د تیر سوي ترخې ورځې کیسه کوي. د سخت دودیز فشار له امله چمتو نه دی چې خپل نوم واخلي، خو خپل ځان د سیاموی مور معرفي کوي او وایي چې دوه کاله وړاندې 15 کلنه لور د زیږون پر مهال مړه سوه. له سیاموی شپږ بچیان پاتې دي چې تر ټولو لوی اوس 10 کلن دی. د سیاموی مور وایي لور یې د زیږون پر مهال زیاته وینه ضایع کړه، خو دغې ستونزې ته یې رسېدنه ونه سوه. ماشوم یې ژوندی پاتې سو، خو سیاموی مړه سوه.
سیاموی جان مو چې یوړه عملیات کړه، موږ نه خبر نه وو، بل اتاق ته یوړه، میړه یې هم خبر نه شو. موټر کې چې بار کړه ورته مو وویل دا چیرته وړئ، پوه شوم چې هغه مړه کیږي. خو هغې یا سیاموی کمبخت واضح خبرې کولې، ویل یې ما چیرې وړئ، ورته مو وویل بامیانو ته. ویې ویل ما مې وړئ، زه چیرې چیرې یم، زه نه خکیږم. ماما وړی یا یو ځای کې بی خوښ شو او مړ شو.
د افغانستان بلچند او روزګان ولایت کې هم خلک روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي مهتاب ګلوای په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او د خرابو لارو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده.
سرکونه هم خراب دي، شالارونه ګرده بند دي، د مخالفینو د خواه او د دولت د خواه، ځکه چې مین وزاري هم پکې شکسته ده. ځینې موندې چې دوی په لارو کې خونځي لري یا مثلا ځینې مشکلات لري، شفاخانې پورې نه رسېږي یا ځان دغه اخپل ځان له لاسه ورکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي. په دغه وزارت کې د امیدواری ریاست سرپرست نفیسه حمید فریابی په افغانستان کې د امیدوارو میرمنو د مړینې لامل داسې په ګوته کوي.
یو
مستقیم لامل دی او بل غیر مستقیم چې د میندو مړینو ته یې زمینه برابره کړې. له زیږون وروسته د وینو بهېدل، تور زیړی، د وینې فشار، د زړه ناروغۍ، له اقتصادي او جغرافیوي پلوه لارې پرتو او سول، عبور سیمو کې ژوند کول، ژر روغتیایي مرکزونو ته نه رسېدل، پرله پسې زیږون، د 18 کلنۍ ښکته عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د مړینو لامل کېږي.
خو میرمن فریابی زیاتوي د غمړینه 19 کال وړاندې، یعنی د 2002 میلادي کال په پرتله په مراتب راښکته ده.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس مې بهرني مسأله د نړۍ د اوس ترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو بچي د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړي مخه نیسي. دغه او هیوادونو چې د جی او په نوم یادیږي دغه راز له بشري حقوقو د سرغړونو له کبله هم چین وغانده. نور په یو راپور کې
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو بچ د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادی فعالیتونه گواخی دیگر و اقداماتو لپاره پخپلو که سلام شروع تا دوام ورکوی. د امریکا متحده ایالات، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه دي د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یو هیواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري و او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیز د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې پرون په لسګونو شوزو په یو سولېز لاریون کې د جګړې له شکیلو غاړو وغوښتل چې جګړه ودروي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د یوې پوستې څلوېښت پاڅونوال د مهماتو د خلاصېدو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د لارموندنې په هدف پرون هم په بامیان کې د څو ولایتونو د بایسکل ځغلولو د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته کوي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لښت او پیر نوې ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې 12 کاله د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسید.
دا ژوند رنگونه
تمانم نیلوفر بارکزیده د کابل ولایت اوسیدونکو نن څلورشتم د جوزا د مور ورځ ده او زه د ټولو میندو ته زړه له تله مبارکي وایم، مخصوصا خپل مورجان ته او د تاسو د خپرونې له لارې خپل مورجان لاسونه ښکلوم او دا ورځ ورته مبارکي وایم.
زه هم البته خپل وار سره ټول مایندو ته دا ورځ مبارکي وایو. څه چمتواله دي نیولې نیلوفر جانې دې ورځ ته؟
والله ما خو ډېر چمتواله نیولې دا اونۍ د سر نه چې را پیلېدل. ما زما خورخوندې زما خویندې مونږ دې ته دا پروګرام نیولې چې د مور ورځ به په شپه کې ډېر په خوشحالۍ سره ورته تجلیل کو او مور مې تر اوسه پورې خبر هم نه ده. ټول خویندې مې راځي توفې مې اخیستې دي او یو ما فلم نیولې چې انشاءالله یو ځای سره تیر.
ځینې دوستان د سې دی نیلوفر جانې چې یوازې یو ورځ مور ته ځانګړې کړې ده او دغه ورځ لمانځي او نور ورځې حتی خبره هم نه اوري، څنګه دغه موضوع ته نظر څنګه ده؟
دا موضوع کاملا غلطه ده، ځکه چې هر ورځ چې موږ د مور احترام وکړو، دغې درناوی وکړو، دغې زړه وساتو او هغه څه چې مور زموږ نه توقع لري هغه ورته وکړو، نو هغه د مور ورځ ده. او دا ورځ هم زما په اند چې باید ډېره خاصه توګه باندې تجلیل کړو، ځکه چې دا یو قدر ورکول دی او د دې سپېڅلې موجود یاد ساتل دي. خوشحال اور رخ صحت سره ژوند لري او اولادو ته می دا پیغام دی چې تل ځان خوشحال او ساتي او د خپل او اولادو پیغام کې خپل ځان هیر نکی البته چې ځان ته هم ژوند کی او د الله تعالی نه غواړم چې ټول میندې صحت مند وي او ټول خوشحال او روغ صحت سره ژوند لري او اولادو ته می دا پیغام دی چې د مور ورځ تنا په دی یو ورځ باندې تجلیل نکړي او سبا بیرته مخ خره کمقدره کونی شي پیاو دا چې مور جان ویل وی په دې باندې د مور قدر او عزت نه ادا کی موږ د مور قدر هغه څه غواړي هغه څه توقع لري په هغه څه خوشحالي کې هغه وکړو ورسره وخت تیر کو ورته هیلې برآورده کو